دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درن اوریدونکو ستلی مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده دناری ندی سات خبرونو تر ساسه پام را اړو خبری اژانس رويټرز رپورت ورکړی دی چې د سنگاپور، برتانی او جرمني هوایی شرکتونو پریکړه کړی چې د بوري الوتنو لپاره د افغانستان د فضا نه کار واخلي د رويټرز خبری اژانس د رپورت مخې یو شمیر لوی نړیوالو هوایی شرکتونو فیصله کړې ده چې په منځني ختیځ کې د روان کارکېج د ادامې لامل د خپل الوتنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د فضایي قلمرو نه کار واخلي رويټرز د اگست په درويشتمه د نړیوالو الوتنو د یو تحلیل په اساس په راپور کې ویلي دي چې یوازې د روان کال د اگست په دویمه هفته کې د تیر 2023 کال د همدې مده په پرتله د افغانستان له فضا نه د نړیوالو هوایی شرکتونو په بوري الوتنو کې وزله زیاتوالی راغلی دی د سنگاپور هوایی شرکت د برتانیې هوایی شرکت او د جرمنی لوفتانزا هوایی شرکت او غنړیوالو شرکتونو کې دي چې د منځني ختیځ په ځای د آسیا او اروپایي هوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د افغانستان په فضا تیریږي ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون غندلې ده د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشري مولا هبت الله اخونزاده توشي کړي د ملګرو ملتونو په شمول د خزو د حقوقو مدني فعالانو او د بشري حقوقو ځینو سازمانونو خبرګونونه راپارولې دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دجارک د پنځنبه پورت د اگست په 28 په نیویارک کې خبری کانفرنس کې د طالبانو د قانون غندلې ده د طالبانو د دې اعلان روسه د خزو د حقوقو او مدني چارو مبارزینو او د معترض خزو بیل بیل ډلو اعتراضي کمپینونه پیل کړی دي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د پاکستان د پنجاب د ایالت د رحیم یار خان په ولسوالۍ کې د پولیسو په دوه موټرو د توغندیو په برید کې 12 پولیس وژل شوي او شپږ نور زخمي شوي دي د پولیسو چارواکو ویلي دي چې د خونړی برید د اگست په 28 د رحیم یار خان د ماچکا په سیمه کې د غزمې په دوه موټرو شوي دي په دې موټر کې لشرو زیات پولیس سپاره وو او موټر د باران په اوبو کې بند پاتې و چې غلو په راکټونه وار کړل 12 پولیس وژل شول او شپږ نور زخمي شول د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د بریدګر خلاف د مؤثر عملیاتو لارښوونه کړې ده د ایران د استخباراتو وزارت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د 12 غړو د نیول کېدو خبر ورکړې د ایران نیمه رسمي خبری آژانس اسنا د جمعې په ورځ راپورټ ورکړ چې دغه مشکوک کسان د دې وزارت د ایجنټانو لخوا نیول شوی دي دا نه دی ویل شوی چې دا کسان کله نیول شوی مګر دا ویل شوی دي چې دغه 14 کسان د تروریستي عملیاتو لپاره په غیر قانوني توګه ایران ته ننوتی وو فلسطینی روغتیایی چارواکی وایي چې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 14 کس وژل شوی دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د وژل شوو کسانو په جسدونو کې چې د الاقصی د شهیدانو روغتون ته ورول شوی و او ای پی خبری اژانس هم شمیرلې د یوې ښځې او درې ماشومانو د بدن ځینې برخې همسته دا برید په داسې مهال کې سوی چې متحده ایالاتو قطر او مصر لمیاشت راهیسې هڅه کړې چې په غزه کې د یو اوربان او د اسرایلی برمتاو د خلاصون لپاره موافقه وسی خو تر اوسه په دې برخه کې اختلافات نه دي هوار سوي د تیر کال د اکتوبر له اومې راهیسې چې اسرایل پر خپل قلمرو د حماس له برید وروسته په غزه کې جګړه پیل کړې خلکو ته امر کړی دی چې له خپلو سیمو څخه ووځي په روانه میاشت کې دغه سي 12 امرونه صادر کړي دي د غزه ترانګه 2.1 میلیون نفوس لري چې نیوی فیصده به ځای سوي دي شافیا سردار امریکا جاغ واشنگتن
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه ادامه لري د جمهور رئیس جو بایدن رسالی کامل هارس د پنځنبه پښپدا اگست په 28 د سمبلې په اوله د ایلونای د ایالت د شیکاګو په خار کې د دیموکرات ګوند په ملي کنونشن کې د 2023 کال د انتخاباتو لپاره د خپل ګوند نوماندی په رسمي ډول ومنله د دیموکرات ګوند په ملي کنونشن کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و د دې ګوند زرګور مقامات او غړو ګډون کړي وو کامل هارس په خپل وینا کې ویل د ټولو هغه کسانو لوري چې داستان د ځمکې په مخ یا وازی په ټولو دغه لوی هواد کې لیکل کیږي زه د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت ریاست تاسو نومول قبلوم ټاکل شوې ده چې کاملا هاریس د روان کال د نومبر په 15مه نیټه د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ سره انتخاباتي مبارزه وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ د یو تاریخي سفر په ترڅ کې د اوکراین پایتخت کیف ته ورسیده. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی په کیف کې د جمهوری ریاست په معنی کې مودی ته خراج لاست ویل دی. توقع کیږي چې د زیلنسکی سره په خبرو کې مودی د هغه نه وغوړي چې د خبرو لولارې د روسیې سره جګړه پای ته ورسوي. مودی د خپل سفر نمخ کې ویلی وو هند د داسې خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي چې زر تر زره توله او ثبات بهتر شي. او د جرمنی په کالینګرشن کې د ناتو هوایی اډې د استخباراتي معلوماتو په اساس د احتمالي ګواخ له کبله امنیتي احزارات جوړ کړی دي. د دې اډې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د احتیاطي ګام په توګه ټول غیر لازمی کارکونکي خپل کورونو ته لیږل شوی دي. په کالینګرشن کې د اډې یو ویان ویل دی چې دریمه درجه امنیتي احزارات نیول شوی دي. د ویل دي دغه احزارات هغه وخت نیول کیږي چې یو پیښه شوی وي او یا استخباراتي معلومات وخی چې د ناتو په ادارو او کارکونکو باندې د تروریستي برید امکان ډیر زیات دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې ټاکل شوی ده د دیموکراتانو ملي کنونسیون د کاملا هاریس په وینا پای ته رسیدلې. په دې وینا کې میرمن هاریس رسمان د نومبر د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خپل ګوند کاندیداتوري ومنله. د کنونسیون د دریم شپې په ترڅ کې د منیسوټا ایالت والی تیم والتس او د ولسمشری د معاونیت لپاره د خپل ګوند کاندیداتوري ومنله. دا خبر نور جزئیات د ایوب خاورین خبروري.
د امریکا د منیسوټا ایالت والی تیم والز د دیموکراتانو د ملي کنونشن په دریمه ورځ د ولسمشری د معاونیت لپاره د دیموکرات ګوند کاندیداتوري ومنله. په شیکاګو کې د دیموکراتانو د ملي کنونشن په دریمه ورځ د نیو جرسي سناتور کوری بوکر د شپې د بحث موضوع بیان کړه.
دریم شپه ته خراغلاست او نن شپه د ازادۍ په اړه ده.
که څه هم یو شمیر ویناوالو د سقط جنین، د حقوقو، د چاپیریال د ستونزو او سرحدي امنیت په اړه خبري وکړي، خو ډېرې ویناوي په دې متمرکز وي چې د امریکا ولس د نومبر په ټاکنو کې د څه ډول انتخاب سره مخ دي. د کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ پرتلای وکړه.
کاملا هاریس فور د پیپل.
کاملا هاریس د خلکو لپاره او هغه بلکس چې اوس د لومړي ځل په نسبت لا ډیر د خپل ځان او یوازې د ځان په اړه غږیږي.
خوانای ولسمشر بل کلینټن د غونډي مهم ویناوال وو. کلینټن چې د 1922 راهیسی د دیموکراتانو په ټولو کنونشنونو کې ګډون کړی، په سپینه ماڼۍ کې خپل تجربو ته په اشاره تشریح کړه چې ولې د فکر کوي کاملا هاریس د ولسمشری لپاره غوره انتخاب ده.
کاملا هاریس
کاملا هاریس به زموږ د مشکلاتو د هواري لپاره کار وکړي، له فرصتونو څخه به استفاده وکړي، زموږ ویره به کم کړي او دا ډاډ به رامنځته کړي چې هر امریکایي که هر چا ته رای ورکړي وي خپل هیلو ته د رسیدو فرصت لري.
خو د دیموکراتانو لپاره مهمه شیبه هغه وه چې د منیسوټا والی تیم والز د ولسمشری د معاونیت لپاره د خپل ګوند کاندیداتوري ومنله.
دا زما د ژوند ویار دی چې د متحده ایالاتونو د ولسمشری د معاونیت لپاره ساسي کاندیداتوري منم.
د غونډي ډیری ګډونوالو او په ټول هیواد کې اکثریت کسانو ته چې د کنونسیون جریان یې په تلویزیون کاته د والز وینا یو ډول د معرفي وینا وه.
زه د نبراسکا په بد سیمه کې لوی شوی یم، هغه خرګوټی چې 400 کسان پکې ژوند کوي. زما د لیلی سي په ټولګي کې 400 کسان وو او هیڅ یو یل تن نه تللی، خو زه غواړم تاسو ته ووایم په یو وړ ښار کې لوی دل داسې وي چې تاسو زده کوئ څنګه د یو بل خیال وساتئ.
والز چې یو پخوانی نظامی، پخوانی ښوونکی او د عالی لیسې د امریکایي فوټبال او باسکټبال د ټیمونکو روزونکی وو، په وینا کې دا څرګنده کړه چې د نوموړي د ژوند دغو پیښو هغه څنګه سیاسي ژوند ته چمتو کړ.
But it was those players and my students.
همدا لوبغاړی او زما شاګردانو چې زه یې کانګرس سیالۍ ته د درېدو لپاره وهڅولم. زه یې ولیدم چې د هغوی د ودې لپاره څومره هیله لرم، د ټولو د ښېګڼې لپاره ژمنه، داسې فکري توافق چې موږ ټول پکې صحیح یو، او دا باور چې یو کس کولی شي خپلو ګاونډیانو ته واقعي تغییر رامنځته کړي.
والس د وروستي ویناوال په توګه د شپې د شعار یعنی ازادۍ تشریح دغه ډول وکړه.
But when we Democrats talk about
کله چې موږ دیموکراتان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، هدف مو دا دی چې ازادۍ تاسو او کسانو ته چې پر تاسو ګران دي ژوند جوړوي. ازادۍ تاسو ته موقع درکوي چې د خپل سي خدماتو په اړه خپل تصمیم ونیسي، او تاسو د ماشومان ازادۍ چې خوندې تولار شي لدی ویری پرته چې په خوندې کې به وشتل کیږي.
ټاکل سوی دا د دیموکراتانو ملي کنوانسیون د پنځمبي په مقام د ګوند د نوماندی کاملا هاریس د کاندیداتوري د منل کېدو په وینا سره پای ته ورسیږي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غاګ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. ورخصه له هغه چې طالبانو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي رپورت ورکون کوي ریچارډ بنت پاور ټاګ باندې ولاګه. بنت ویلي دی چې په افغانستان کې به د بشري حقوقو د سرغړونو او نورو تیروتنو په اړه د مستندو رپورتونو جوړول روان ساتي. طالبان وایي چې بنت به د هغوی د حکومت په ضد تبلیغات کول او ځکه په افغانستان باندې کار خوبینت په یوه اعلامیه کې د طالبانو د کار شاتګ بللې دي. نور تفصيل پر پټ کې ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي افغانستان د طالبانو لخوا د پرتک د بندیز پریکړه د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د طالبانو تعامل په اړه یو اندیښمنون کې نه خده.
زه خپل مسولیتونه جدي ګڼم، تل په خپل واک ډول عمل کوم. د بشري حقوقو د منل شویو معیارونو او تګلارو په اساس می د واقعیتونو په اړه بې پرې ارزونې وړاندې کړي، او په خپلو کارونو کې لوړ او غیزناک معیارونه په پام کې نیولې دي.
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ویلي دي بنت کوچني مسایل راپورته کول او د پروپاګاندا لپاره د مبالغې څخه کار اخیست، او طالبان د هغه په خبرو باور نه کوي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجارک وایي په افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقوقونو د وضعیت په اړه لا هم اندېښمن دي.
موږ لپاره د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت چې په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو د مشر څخه خپلواک دی، دوی د بشري حقوقونو د جوړښت یو مهمه برخه ده. یو شمېر قضیې شته چې ځانګړي راپور ورکونکو ته لاسرسی نه لري چې په اړه یې راپور ورکړي، خو دا اقدام به د راپور ورکولو مخه ډب نه کړي او له نورو لارو چارو څخه به خپل راپور ورکولو ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت پر سفر بندیستا نړیوالو او د ځینو افغان بستونو توند خبرګون خوده او د طالبان د اقدامي غندلې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خپل څنګه مرستل هیدربار امریکا غاکته ویل چې د غبندیز د افغان خزو اونجونو پر حقوقو یو بل گزار دی.
The Taliban's decision دغه پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت پر تاګي بندیز لګولای، یو ل ډیرو نخونه قانون څخه دا چې دوی د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د خزو اونجونو پر حقوقو بریتا دوام ورکوي، هغه پراخيږي او راستر بلې سختيږي.
د خزد حقوقي شمر فعالان وای ریچارډ بنت د بشري حقوقو هغه سرغړونه مستند کوي چې طالبان هڅه کوي هغه پټ وساتي.
ریچارډ بنټ کله د افغانستان مختلفو سیمو ته سفر وکړ او د مختلفو کسانو سره کېنست، د دوی د جنایتونو په حق لباندې، د محدودیتونو په حق لباندې هغه ولیکل، حتی داسې ځینی موارد ولیکل چې هغه رسنی سوی نه و. او ریچارډ بنټ دا کوشش کوي چې جنسیتي اپارټایډ په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل شي او د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو په خاطر باندې، د دوی د حقوقو په خاطر باندې ډیر هڅې کولې.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ښځو او ماشومان د حسین مؤسسې د بشري حقوقو د مدافعانو مجموعي او د غرس نور او افرادو او ادارو افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر د طالبانو بندیز غندلې دي. د یادولو وړ چې ریچارډ بنټ د 2022 کال د مې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په موده کې څو ځلې افغانستان ته سفر کړی او د کابل سربېره ځین نور خرون ته هم تللی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
وروسته له هغه چې د پاکستان په ګډون د سیمې په ځینې هیوادونو کې د امپاکس ناروغي د مثبتو پیښو راپورونه خپاره شول، په کابل کې د افغان نړیوال پونتون د طب پوهنځي له لوري د دغه وایروسي ناروغي څخه د ځان ژغورلو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د دغه پونتون مسؤلین د نورو ورته سیمینارونو جوړولو ترڅنګ وایي موخه د امپاکس ناروغي په مقابل کې د عامه پوهاوي خپرول دي.
تروس پورې په افغانستان کې الحمدلله دغه ناروغي ظهور نه دی کړی، خو د دې په خاطر باندې چې په شاوخوا هیوادونو کې دغه ناروغي ظهور کړی دی او دا یو ساري ناروغي ده، نو موږ د وقایوي تدابیرو په اساس باندې د هغه لمخې مو غوره وغنل چې موږ دغه پروګرام جوړ کړو او ترڅو د دې ناروغي په حق باندې معلومات د خپل هیوادوالو سره در رسنیو لاله نه شریک کړو.
بل لور ته که څه هم د دې سیمینار ګډونوال دغه ډول هڅه د امه په هغې برخه کې ګټورې یادوي، خو د امیر روغتیا وزارت څخه غواړي چې دا لړۍ په لویه کچه وغځول شي.
د دې باره کې موږ نن ډېر زیات معلومات لاسته راوړل، هغه سوالونه چې موږ سره وو د دې باره کې موږ هغه سوالونه حل شول، او کومې پوښتنې چې موږ سره وي، کوم نظریات چې وو هغه هم دلته شریک کړل. دغه سیمینار چې وو ډېر زیات مفید او ګټور، ډېر سم ترې زده کړل.
د دې لپاره بهتره خبره ده چې وزارت تعمیل موږ په نو کانفرنسونه هم دایر کړي ترڅو عامه پوهاوی وکړي، ترڅو زموږ هیوادوال دا شان ناروغي څخه خبر شي. او د دې لپاره مهمه خبره هم ده، بالخصوص چې زموږ هغه سینر استادان یا هغه پروفیسوران چې په دې برخه کې تخصص تر کچه پورې ذکر کړي، هغه به د خپل هیوادوال سره خپل مشورې شریک کړي.
وروسته له هغه چې د پاکستان په ګډون د سیمې په ځینو هیوادونو کې د امپاکس ناروغي د مثبتو پیښو راپورونه خپاره شول، دننه په افغانستان کې هم د خلکو اندېښنې وپاره دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي د نورو تیاریو ترڅنګ وایي چې دا گاونډي هیوادونو سره پر سرحدونو فرضي کرښه به اړین سکرینونه ولګوي.
ټول هغه لازم تدابیر چې د ناروغي د مخنیوي لپاره اړین دي، انشاءالله به ترسره کوو. اې دې تر څنګه په اقتصادي فکت باندې به کار ترسره کیږي، ولسم ته امه په هغه انشاءالله ترسره کوو. دغه تر څنګه هغه څه چې په سفری نقطو کې هم نور هیوادونو سره چې موږ انت سرحدات دي به فرضي کرښه باندې به انشاءالله سکرینینګ کول فعالي. هر څه معاملې چې موږ وکولې شو د ناروغي څخه په سفری نقطه کې موږ مخنیوي وکړو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2022 ل جنوري بیا د 2024 د جون تر میاشتې پورې نن وی زر یو سلو شپږ د امپاکس پیښ سبسيوي دي چې له جملې 200 کسانو خپل ژوند لاس ور کړی دی. افغان وګړي په داسې حال کې د امپاکس ناروغي په اړه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د رواني اگست میاشتې پر 14 نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. شمساریان، امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
پوښتنه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د فبروري په میاشت کې یو رپورت خبر کړ چې وايي په 2022 کال کې په اوکراین د روسي د بریښ څخه وروسته نږدې نیم میلیون اوکرانیان متحده ایالاتو ته راکړه سوي دي، په داسې حال کې چې اکثره کډوال په امریکا کې خپل نوې ژوند پیل کړی دی. خود بلې جګړې صدمه لا هم احساسوي چې د خپل وطن پرېښودو ته اړ کړل. په دې باره کې رپورت واوري.
وکټوريا نیکټینا د واشنگتن ایالت په سیاتل کې په خپل کور کې نقاشي کوي. د نقاشي سره سره د دنده هم لري.
زه په اونۍ کې درې شپې د سیاتل د یو نرسنګ مرکز د پاکولو دنده لرم.
هغه د شپې د یولس نو وخره د سهار تر وو بجو پورې په دې مرکز کې لوخینځي او پاکوي.
شاید ما یو بل کار موندلی وای چې زما مسلک ته نږدې وي، خو زه په انګلیسي خبرې نشم کولای نو ځکه دا کار کوم.
وکټوریا په یوکرین کې د کورونو ډیزاینر وه، خو په 2022 کال په اکتوبر کې یو راکټ د هغې کور ته نږدې ولګېد. له دغې پیښې وروسته هغې پریکړه وکړه چې کډه وکړي. یو نورې په امریکا کې ژوند کوي ځکه هغه دلته راغله. د امریکا حکومت د یوکرایني کډوالو لپاره یو پروګرام پیل کړی چې دوی وکولی شي امریکا ته راشي. هغه وایي چې په امریکا کې ژوند سخت دی.
که رښتیا ووایم نو زه غواړم چې ویده شم او چې پاسېږم نو بیرته خپل وطن کې یم.
د سویلي کالیفورنیا په هندون کې ارواپو البرټ سکی ریزرو امریکا غږ ته ویل چې که یو څوک په زوره د خپل کوره پرېښودو ته اړ شي نو دا ذهني صدمه لري.
دا یو انتخاب نه و. اکثره خلک د خپل ژوند ژغورلو لپاره وطن پرېږدي، نو دوی ووځي او خپل ټول کړاوونه له ځان سره وړي چې پکې په جګړې کې د ژوند کولو رواني بار او د صدماتو څخه د ډک چاپیریال بار شامل وي، او بیا چې دلته راشي نو د نوي ژوند سره ځان عادي کول هم مشکل وي.
ارینا ټریډکو د یوکرین د ایرپین اوسیدونکي ده او اوس په سیاتل کې ژوند کوي. هغه هم د خپل میړه او سلور ماشومان سره د امریکا د یوکرایني کډوالو لپاره د برنامې لارې متحده ایالاتو ته راغله.
موږ فکر کاوه چې موږ به یوازې د یوې میاشتې لپاره زما د خور په کور کې پاتې شو، خو کله چې موږ راغلو نو ما ډیر د امن احساس وکړ. زما ماشومان خوندي وو نو موږ هم دلته پاتې شو، خو زما میړه بیرته اوکراین ته ولاړ.
هغه وایي چې د خپل ماشومان سره سات تیر وي او د خپل ماشومان سره ځان مصروف ساتلی دی، وازیتوب او د وطن د یاد د احساس نه خوندي ساتي. ارواپوهان وایي چې هغه څوک چې وازیتوب احساسوي باید د مرستې غوښتنه وکړي. په متحده ایالاتو کې د اوکراینی کډوالو لپاره د رواني مرستې کوم ځانګړی پروګرام نشته، خو اوکراینی ټولنه د دواړو میرمنو ته د کور احساس ورکوي. دا و د کرسټینا شینکو د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانې یوسفزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او په لندن کې مشتو افغانانو د شار په بیلا بیلو برخو کې د افغانستان د استقلال یو سلو پنځمه کلیزه ولمانځله. نور حال پر پورت کې واوري.
لندن مشتو افغانانو د دې شار په بیلا بیلو برخو کې د افغانستان د استقلال یو سلو پنځمه کلیزه ولمانځله. د لندن په سوتال سیمه کې ګڼ ځوانان له افغان ملي بیرغونو سره راوتلي ول او د دې سیمې پر لوی سړکې د استقلال ورځي خوشي منځله.
نو خوشاله چې د افغانان یو ځای ګورو او د افغانستان کې هم غواړو چې دغه شان د استقلال ورځ ول منځل شي.
بل پلو د لندن په گرینفورد سیمه کې هم د استقلال د ورځې په تړاو غونډه نیول شوې و چې په کې سندرغاړي نازی اقبال ملي سندرې ورته زمزمه کولې. د غونډې جنو برخوال ویل د استقلال ورځې لمانځل د هر افغان ملي فریضه ده.
افغانان تیتو فرق دي او په افغانستان کې ورته یو نظام حاکم دی چې هغه ملي هویت بیرغ نه مني استقلال نه لمانځل کېږي. نو موږ کوشش کوو چې دا دلته ولمانځو او خپل خلک راټول کو او دا د ویاړ ځای دی. استقلال اخستل کیږي ورکول کیږي نه.
خصوصا در افغانستان فعلا طالبان حاکم است که دیتو یک حالتی هستند که تا بیرق افغانستان قبول ندارند. بیرق افغانستان هویت ملی ماست. ما تمام بیرق افغانستان ارزش های ملی را قدر میدانیم. ما برنامه‌ای را که امروز گرفتیم که ترتیب شده و بخصوصا بر خاطر روز استقلال افغانستان تشکیل کردیم، برای ما جای خوشی است.
دغه استقلال رسن منګ منظور منګ تل شغازی امان الله خان را پاتیده سپاغه وخت کې د انګزان سره اند و جنگید او منګ ته د ازادي واخښته منګ فورن پالیسی پاغه وخت کې د برېټانیا سره اوس منګ خپلواک یو. اوس په حال په افغانستان کې څوک حاکمان دي او د موږ ملي بیرغ راټیټ کړی ده. نن سه موږ دغلته په برېټانیا کې په دغه خوشحالۍ باندې راټول شوی دي. هغه یو هدف دا چې موږ ځوان نسل په دې باندې پوه سي چې دا د موږ ملي ارزښت او همیشه به دوی سلبریټ کړي.
د پارک رویل سیمی په شام تالار کې هم د استقلال 115 مکالیزه ولمنځل سو. د غونډې برخوالو په وینا چې دا ورځ د افغان ملت د تاریخ مهم پړاو دی او باید هیر نکړل سي.
او په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنیدو څخه پاس یو شمیر افغان فلم جوړونکو امریکا او اروپا ته په هجرت مجبور شوی و. دغه فلم جوړونکو له جملې څخه دوی شزینه فلم جوړونکو اوس هله لري چې د فلمونو لاره د افغانو میرمنو ژوند او مسالو ته د نړۍ پام راوړوي. نور حال پر پټ کوي.
سهرا کریمی د افغان فلم جوړونکو د ټولنې لومړی خزینه مشرده او کله چې په کال 2020 کې د اگست په 15 نیټه طالبانو کابل ونیولو دا هم مجبور شو چې وطن پرېږدي.
د اگست 15 یو زړبګنون کې ورځ و. هر څوک په منډوه زه هم ورختاوم او حیرانه پریشانوم چې افغانستان سقوط کړی دی.
سهرا کریمی د کابل ته تیښتې صحنه ثبت کړې دي او اوس د همدې شیبو په اساس یعنی له کابل د پرواز پر فلم جوړوي. هغه وایي چې باور نه کوي چې نړۍ به داسې افغانستان ته شاکړي او اوس غواړي چې د نړۍ پام بیرته افغانستان ته راوګرځوي.
As a filmmaker دایوی فلم جوړون کې په صفات د ماته اسانه و چې ویډیو ثبت کړم او همدامې وکړل او د فلم جوړولو څخه ولسی ژورنالیست شوم.
سهرا کریمی وایي چې د طالبانو د راتګ نه وړاندې د افغانستان په سینما کې خپل نوم درلود او اوس غواړي چې د همدې نوم نه په ګټه اخیستنې سره د افغانستان میرمنو ته کار وکړي. یو بل افغان فلم جوړونکو الکا سادات په کال 2015 کې د افغانو سرتیرو په ژوند فلم جوړاوه او بیا هغه نه یو سرباز وژل شو. اوس هغه غواړي چې هغه فلم تکمیل کړي.
I was making a film about the Afghan commandos.
ما د افغانو سرتیرو سره په سنگر کې وخت تیر کړی و ترڅو د هغوی په ژوند فلم جوړ کړم. خو بیا یو سرباز د طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د هغه ډیر ارمان و چې وطن کې سوله وي او بچانې شونځي ته ولاړ سي.
الکا سادات د خپل خور او یا سادات په مرسته چې د طالبانو سره د افغانو میرمنو د سولې په خبرې فلم جوړ کړی و په کاناډا کې د فلم پیو فستیوال کې ګډون وکړ.
اټس ناو ا لټ مور هپنینګ ټو
په اوسنی وخت کې د افغانو میرمنو په وضعیت رسنې ډیر تنوایې او څومره چې افغاني میرمنې د مشکلاتو سره مخ دي رسنې هغه ته هم انعکاس نه ورکوي.
الکا سادات او سارا کریمی وطن لري نه یوازې د نورو خوځو ژوند ته اندېښمنې دي بلکې د خپل ژوند په اړه هم اندېښنې لري او وایي چې اوسنۍ شرایطو کې افغانستان ته نشي تلای.
Right now the Taliban are there.
تر څو چې طالبان حالت واکمن وي موږ بیرته نو ستللای کولار سو موږ به وښنه.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه درې کاله پس هم افغان انجونې له زده کړو او ښځې له کاره محروم دي او صحرا کریمی او الکا سادات غوړي د دوی غاک نړۍ ته ورسوي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.